لس بجې شوې. احمد چبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوری. السلام علیکم. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې د هند سر اعظم څرګندونې لرو چې د افغانستان په ارتباط یې پر پاکستان سخت انتقادونه کړي دي، خو مخکې تر دې چې دې راپور ته مخه کړو خبرونه. د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته به د طالبانو استازی وینا ونه کړي. د بشري حقونو د څار ډله د طالبانو اقداماتو ته اندېښمنه ده او په اسلام آباد هیله مند دی چې طالبان د امریکا او پاکستان بالقوه شریکان شي. رونو د خبرونو تفصیل. تمه ده چې د دوشنبې په ورځ به د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې د افغانستان په استازیتوب د پخواني ولسمشر اشرف غني استازی غلام اسحاق زی د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته وینا وکړي. د ملګرو ملتو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک پرون په نیویارک کې وویل چې د دې وینا لپاره په لیست کې د ښاغلي اسحاق زی نوم لیکل شوی دی. اسوسییټډ پریس اژانس څرګندوي چې هغې کمیټې تر اوسه غونډه نه ده کړې چې څوک په ملګرو ملتو کې د افغانستان استازیتوب وکړي، او نن او سبا چې د اونۍ د رخصتۍ ورځې دي د دې غونډې د جوړېدو احتمال نه لیدل کېږي. طالبانو په یوه لیک کې د ملګرو ملتو نه غوښتې دي چې په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر پخوانی ویان سهیل شاهین په ملګرو ملتو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه ومني، او په عمومي اسمبلۍ کې هم طالبانو ته حق ورکړي چې استازي خبرې وکړي. تمره چې د ملګرو ملتو د غور نه کسیزه کمیټه به په نومبر کې د افغانستان د استازیتوب پر مسله بحث وکړي. د بشري حقوقو د سار ډله یا هیومن رایټس واچ وایي چې طالبانو د خپل تیر واکمن اقداماتو ته مخه کړې ده. د بشري حقوقو د سار ډلې د شوزو د برخې مسؤل هی دربار د طالبانو د یو مشر مولا نور الدین ترابي خبرو ته اشاره سره چې سختي سزاوي به بیا مجرمینو ته ورکوي ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د قوانینو په برخه کې ډیر کار شوی دی. مولا نور الدین ترابي چې د طالبانو د حکومت د زندانونو مشر دی او د دوی په تیره دوره کې د عدلي وزیر دی، وزیر وو، ویلي دي چې حدود به جاری کوي. ترابي اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل چې تر اوسه لا سرپرست کابینې پریکړه نه ده کړې چې دا حدود به په عام محضر کې اجرا کیږي کنه. د طالبانو پر ضد د مقاومت د جبهې مشر احمد مسعود وایي طالبانو افغانستان د نړیوالو ترهګرو پناه ځای بدل کړی دی. د احمد شاه مسعود زوی دا ادعا پرون له یوه ناڅرګند ځایه د کامبریج پوهنتون نړیوال کانفرنس ته چې د مسعود د ژوند په اړه د شواهدو له وړاندې کولو د مسعود د ژوند په اړه د شواهدو له وړاندې کولو پرته وکړه. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې یې ډاډ ورکړی و چې هېڅ ترهګرې ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې په افغانستان کې ځای پیدا کړي او له دې ځایه د نورو هیوادو پر ضد هڅې وکړي. هغه افغان ترجمانان چې په تیرو دوو لسیزو کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې له ترک پوځیانو سره کار کړی شکایت کوي چې د نورو هیوادونو په شان ترکیه دوی ته پناه نه ورکوي. دوی وایي چې شمېر یې له 110 تر 120 کسانو رسیږي، خو په میدان پرېښودل شوي دي. د دوی یو تن چې د امنیتي اندېښنې له کبله یې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي د نورو په استازیتوب ازادي راډیو ته وویل:
زه د ترکانو ترجمان وم. ترکانو تاسو خبر یاستې په 2001 کال کې افغانستان ته راغلل، او تر آخرین وخت پورې هم موږ ته داسې وعدې ورکړی چې موږ به تاسو سره همکاري کوو، او دوی د ناتو په چوکاټ کې افغانستان ته راغلی وو. اوس دغه تهدیدونه او دغه جنجالونه ټول موږ ته پاتې دي.
افغان ژباړونکي وایي له ناټو هم غواړي چې مرسته ورسره وکړي، ځکه چې په افغانستان کې یوازې د طالبانو له ګواښ سره نه دي مخامخ، بلکې د داعش او نورو سخت دریځو ډلو له لورې هم ګواښل کیږي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي طالبان کېدای شي د سولې په برخه کې د امریکا او پاکستان بالقوه شریکان واوسي. عمران خان له نیوزویک مجلې سره په مرکه کې د طالبانو په وړاندې د امریکا د ولسمشر جو بایډن سخت دریځ غیر ضروري وباله. ویې ویل پاکستان لیواله دی چې د تروریزم پر ضد د امریکا همکار واوسي. د سیمې د قدرتونو او امریکا ترمنځ همکاري د ناورین د مخنیوي لپاره چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګېدو وروسته احتمال زیات شوی دی مهم وباله. د پاکستان صدر اعظم د طالبانو له لوري په 40 کلونو کې د لومړي ځل لپاره د ټول افغانستان نیولو ته په اشاره سره وویل چې له دې کبله ممکن د افغانستان امنیتي وضعیت ثبات ومومي. عمران خان د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په اړه وویل چې په دې برخه کې به له ګاونډیو هیوادونو سره له مشورو وروسته پریکړه وکړي. روسیا وایي چې د نړۍ د نورو هیوادونو په شان غوره بولي چې په افغانستان کې د طالبانو اقدامات په ځیر وڅاري. د کرملین ویندوی دیمتر پیسکوف دا خبره د رسنیو د دې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې آیا روسیا غواړي چې په افغانستان کې د نویو چارواکو کوم استازي ته د ماسکو بلنه ورکړي. پیسکوف وویل د نړۍ د اکثرو نورو هیوادونو په څیر ښه دا ګڼي چې وګوري طالبان په افغانستان کې څه کوي، د حکومت جوړښت یې څه بڼه خپلوي او څرنګه خپلې ژمنې عملي کوي. د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د چهارشنبې په ورځ د امنیت شورا 500 دایمي غړیو امریکا، روسیې، چین، بریتانیا او فرانسې په ګډه له طالبانو وغوښتل چې د نجونو او ښځو حقونه رعایت کړي او ټول شموله حکومت جوړ کړي. د کرای کورونو او اپارتمانونو آنلاین کمپنۍ ایر بی ان بی غواړي چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې 40,000 نورو افغان پناه غوښتونکو ته وړیا موقتی کورونه ورکړي. دې کمپنۍ چې مرکز یې د امریکا په سان فرانسیسکو کې دی، تر دې وړاندې هم 40,000 افغانانو ته وړیا موقت هستوګنځي برابر کړي وو. ایر بی ان بی د امریکا د خلکو له سخاوت او میلمه پالنې مننه کړې چې د لسګونو زره افغانانو لپاره یې وړیا کورونه ورسپارلې دي. د اګست په 15 نیټه د طالبانو له لوري د کابل له نیولو وروسته لسګونه زره افغانانو چې ژوند یې په خطر کې و له افغانستان څخه امریکا او نورو هیوادونو ته پناه یووړه. ګومان کېږي چې په امریکا کې به نورو موقتي کورونو ته اړتیا زیاته شي، ځکه چې له هم ډېر شمېر افغانان امریکا ته روان دي. دا خبرونه دا سجرډو د دې ساده خبرونې لوي برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې په دې پروګرام کې تاسو ته سندرې لرو. خو مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو، د دې ساده خبرونې لومړی راپورټ راخلم. هند وایي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر او نورو مشرانو موافقه وکړه چې پاکستان وڅاري. د هند په باور اسلام آباد په افغانستان کې د ستونزو محرک دی. د هند سر اعظم نریندر مودی پرون په واشنگتن کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره وکتل او بیا یې په هغه غونډه کې برخه واخیسته چې هم ولسمشر بایدن و هم د استرالیا او جاپان مشران. هندي چارواکي وایي سر اعظم مودی په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته چې تیره میاشتې کابل ونیو، په افغانستان کې د افراطي عناصرو په اړه خپله اندېښنه څرګنده کړه. په سپینه ماڼۍ کې د دې غونډې په ارتباط د هند بهرنیو چارو وزیر هارش وردن شرینګلا خبریالانو ته وویل دا احساس ښکاره و چې په نور دقت او مراقبت په افغانستان کې د پاکستان نقش وڅارو، همداراز د ترهګرو د مسلې په اړه د پاکستان رول ته ځیر واوسو. د هند بهرنیو چارو د وزیر په باور امریکا، هند، استرالیا او جاپان به دې مهم ټکي ته هم پاملرنه کوي چې پاکستان د اسانتیاو د رامنځته کېدو ادعا کوي او په ډېرو مواردو کې په سیمه او له سیمې بهر پاکستان د ځینو ستونزو محرک دی. هند په افغانستان کې د لویدیځ د پلوي حکومت یو ډیر سخت ملاتړی و چې تیره میاشتې وروسته له 40 کلونو د امریکایي ځواکونو تر بوتلو وروسته سقوط وکړ او طالبانو کابل ونیو. پاکستان له 1989 تر 2000 لومړي کلونو پورې د طالبانو د تیر رژیم سخت ملاتړی و او واشنگتن د طالبانو له لوري د کابل تر نیولو مخکې د سولې په هڅو کې د پاکستان د همکارۍ ستاینه کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم د پنځشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ترڅنګ د خبرو پر مهال په نیویارک کې له پاکستان مننه وکړه چې له افغانستان پاکستان ته د امریکایانو د ایستلو په چارو کې مرسته کړې ده. د پاکستان سرپرستم عمران خان بیا پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې یو شمېر سیاستوال په متحده ایالاتونو او اروپا کې پاکستان ملامتوي، خو د سپتمبر تر 9 وروسته له ترهګرو سره په مبارزه کې له افغانستانه پرته تر ټولو ډېر زیان پاکستان ته رسېدلی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د شسو د حقونو فعالان اندیشنه لري چې طالبان به پر خپل ژمنو عمل ونه کړي او هغه پالیسي به بیا عملي کړي چې د خپل حکومت په تیره دوره کې اجرا کړې وي. دوی په عین حال کې خبرداری ورکوي چې که طالبان د شسو حقونو رعایت نه کړي، نړیواله انزوا به دوام وکړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د بشري حقونو د څار اداره په افغانستان کې د شسو په اړه د طالبانو پر اقداماتو اندیشنه شي. د دې سازمان د شسو د برخې مشر هی دربار آزادي رادیو ته وویل طالبانو اکثره هغه پالیسۍ چې د 1989 او 2000 لومړي کلونو ترمنځ عملي کولې بیا تطبیقوي، چې یو وار بیا د شسو حقونه ورسره محدودي شي.
many of the policies that they enforced from 1996 to 2000.
طالبانو ونه ویل چې جون از دکر نشی کولای دای ویلو چې وس امنیتی وضعیت شنه دی او باید انتظار وباسي یقینا په همغه کلونو کې چې واکه په لاس کې وو د امنیت د شکیدو وخت او شوزو ته د حقوقو د ورکولو شیبه هیڅ کله راونه رسیده.
د تیر اونۍ د شنبه په ورځ لږ په شمه پورته د هلوکانو شوانځي پرانستل شول، خو د نجونو شوانځي لا نه دی پرانستل شوی. طالبانو ویلی چې د نجونو د تعلیم مخالف نه دي، ژر به اجازه ورکړي چې له شپږمه د پورته ټولګیو نجونې زده کوونکې ښوونځیو ته لاړې شي. دوی د خراس په حکومت او کابینه کې ښځو ته د حق ورکولو ژمنې کړې دي، خو د بشري حقونو د ښځو د برخې مشره میرمن هیدربار د طالبانو د خوشمنو ته خوشبینه نه ده او وایي سره له دې چې هیله لري چې طالبان په خپلو خبرو کې رښتینې واوسي، باور نه لري چې هغوی دې خپلې پرېکړې بدلې کړي. طالبانو پرون هغه اوازې په تنده لهجه رد کړې چې ګنې ژر به د نجونو ښوونځي پرانیستل شي. د پوهنې وزارت له لوري په یوه اعلامیه کې راغلي چې د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستنې په اړه په یوه طرحه کار روان دی او پایلې وروسته له خلکو سره شریکیږي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مشر د افغان ښځو وروستي اعتراضونه د هغوی د زړورتیا ښکارندوی وبلل، خو ویل چې د طالبانو له لوري د ښځو د اعتراضونو مخنیوی د بشري حقونو سرغړونه ده.
Are beating journalists, for example, who've covered the women's protests.
لکه څرنګه چې پوهیږئ دغو اعتراضونو ته د طالبانو ځواب تاوتریخچن وو. اعتراض کوونکي او خبریالان یې ووهل او بیا یې اعتراضونه منع کړل. دا د بشري حقونو سرغړونه ده. ښځي او هر څوک د خبرو کولو، سوله ییز اعتراض او د خپلو نظرونو د بیانولو حق لري.
د زیاته کړه پوهنتونونو ته د نجونو د تګ په څرنګوالي جدي محدودیتونه لګول شوي او ډېرې ښځې له دندو ګوښه کړی شوي دي. د ښځو د حقونو افغان فعال محبوبه سراج وایي که طالبان غواړي چې له اقتصادي سقوط او ډیپلوماتیک انزوا څخه خلاص شي باید افغان ښځو غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي. درې اویا کلنه سراج چې د طالبانو لاسته د کابل له لوېدو وروسته له خپل هېواده ونه وتله وایي که طالبان د نړیوالې ټولنې په وړاندې درېږي ممکن له افغانستان سره ټولې مرستې په ټپه ودرېږي چې له کبله به د افغانانو کړاوونه نور هم زیات شي. د ملګرو ملتو د پراختیایي پروګرام پر اساس د راتلونکي کال تر دوبې پورې به د افغانستان په سلو کې اووه نوي وګړي د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند لري. روغتیایي او تعلیمي سیستمونه به یې له پاشل کېدو سره مخامخ شي ځکه چې د افغانستان په سلو کې 15 اتیا بودیجه نړیوالو مرستندویانو ورکوله.
مخکې تر دې چې د سندرو میلمانه پروګرام ته مخه کړو د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راړوو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خپره کړې دي.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغان ایغورانو د اندېښنو په اړه یوه لیکنه کړې ده. ورځپاڼه د ابراهیم په مستعار نوم د یو ایغور کیسه کوي چې کورنۍ یې 50 کاله مخکې هغه مهال چې په چین کې پر مسلمانانو ژوند راتنګ شو افغانستان ته تښتېدلې ده. ابراهیم افغانستان کې زیږیدلی او همدلته لوی شوی دی. ورځپاڼه د نوموړي له قوله وایي هغه او کورنۍ اوس له دې ویریږي چې طالبان دوی بیرته چین ته په ستنېدو مجبوره نه کړي. نیویارک ټایمز په دې مقاله کې وایي له کلونو راهیسې چینایي چارواکو د افغانستان له مشرانو غوښتي چې هغو ټبرې وسلوال له افغانستان څخه وباسي چې د چین د چارواکو په وینا د هیواد کې یې پناه اخیستې. چینایي چارواکي وایي دا وسلوال د ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ د بیلتون غوښتونکي ډلې غړي دي چې بیجنګ یې د 1990 کلونو راهیسې په چین کې په یو لړ ترهګریزو بریدونو کې په لاس لرلو معلوماتوي. نیویارک ټایمز وایي دا روښانه نه ده چې افغانستان کې میشت ایغوران د سملاسي له ګواښ سره مخ وي، خو د دوی ځینې وایي دوی ویره لري که د چین شینجین ایالت ته واستول شي نو بوږنوونکي راتلونکي به یې په تمه وي. په دغه ایالت کې له 2018 کال راهیسې د چین حکومت نږدې 1 میلیون ایغوران په کمپونو کې بند کړي او هغوی چې له کمپونو بهر دي پرله پسې تر څارنې لاندې دي. چین وایي دا کمپونه د دې لپاره چې ایغور ټبره له افراطیت راوګرځوي او روزنه ورکړي ضروري دي. ډیپلومات خبرونه بیا د افغانستان سره د بشري مرستو په وړاندې په خندونو لیکنه کړې ده. د دې لیکنې سرلیک دی آیا نړۍ افغانستان ته مرسته رسولی شي؟